مات شبر باشید. شبر سپ
احمدی سپ تاسو ستړي مشه دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې به واورئ چې اسلام آباد د افغان سولې پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړی دی. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا وروستیو جګړو ته اندېښنه شي او د اوربند هیله لري. د پاکستان سر اعظم عمران خان تور پوری کړ چې په هند کې ملت پال هندوان مسلمانانو پر ضد کرکه پاروي، او په اوکراین کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اوربند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون له دوحې څخه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو دوام خلک اندېښمن کړي دي.
زمونږ تم او توقع له طالبانو څخه هم ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه په دې وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي.
د طالبانو ویان محمد نعیم ویل دی چې د طالبانو په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، او د په وینا پر دوی حکومتي ځواکونه بریدونه کوي. په پام کې ده د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث وکړي. د مصالحې د عالي شورا ویان ښاغلی خوځون وی د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرجوبلي خبر ورکوي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې وایي طالبانو پرون جمعه حمله وکړه. د امنیه قمندانۍ ویاند شاه محمود آریان وویل
ترهګر طالبانو د یوسف خیلو ولسوالۍ د سنگر پر پوسټه همدارس د ورګون ولسوالۍ د پیرکوټي پر پوسټو باندې ډلایز بریدونه وکړل چې دغه نخته کې په ورګون ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوی او یو بل تن ټپي شو. بل خو بیا په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د ترهګر طالبانو 15 تنه وژل شوی، دوه نفر ټپيان شوی دي.
شغلای آریان وای چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورونیو چارو وزارت وایي چې تیر شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورونیو چارو د وزارت ویان طارق آریان وویل پیښه د کابل د 15 حوزې په اړوند سیمه کې شوې. شغلای آریان شخصي دښمنۍ د دې وژنې علت بولي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په کابل کې پوروسیو کې جنایي جرمونه زیات شوي او هر ورځ د ښار په بیلابیلو برخو کې د انسانانو د وژنو او ټپي کېدو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د فوټبال لیګ لوبه په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبب سپین غر بازان لوبډله له موچای آمو سره مخامخ شي. د لوبي په کابل کې روان دي. پرون شاهین آسمانی د میوند اتلانو ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارول او تبعیض ملاتړ کوي. عمران خان پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې چې له مخکې سب شبې وویل په هند کې له اسلام څخه د ویر رامنځته کول واکمنی کوي، چې د ده په وینا په دې هیواد کې د نږدې 200 میلیونه مسلمانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. عمران خان وویل د هند حکومت باور لري چې هند یوازې د هندوانو لپاره دی. پاکستاني مشانو په خاطر دی هم پر کشمیر چې ډیری وګړي مسلمانان دي د ولکې د پراخولو لپاره د هند پر هڅو انتقاد کړی دی. د روسي د اپوزيشن مشر الکس نوالني وای ژوند د هغه پیلوټ او سی پرسونل شغورل دي چې له د سره سم د سی روغتیایي مرسته وکړه. نوالني پر خپل انستګرام لیکلی له ناروغي وروسته پیلوټ الوتکه په چټکۍ سره کښېنوله او روغتیایي کارکونکي سم د سی وپوهیدل چې دای مسموم شوی دی او دته د مسمومیت ضد درمل ورکړل. د روسي د اپوزيشن 44 کلن مشر پالوتکه کې له سایبریا څخه ماسکاو ته روان و چې ناڅاپه ناروغ شو او الوتکې په اومسک شار کې بیرنې ناشته وکړه. هغه ورسته برلین ته ولېشتول شو او نشته دوه اونۍ په بیسره حالت کې پروختون کې تیر کړي. جرمني متخصصانو ویل دي چې ناوالني په نوې چاک ډول کیمیاوي موادو چې په خوني شوروي اتحاد کې جوړېدل مسموم شوی دی. ناوالني چې د کرملین سرسخت منتقدانو څخه دی اوس مهال په جرمني کې دی او روغتیایي وضعیت یې ډاډمن بلل شوی. ډاکټران وایي که د نوموړي وضعیت د اوس په شان په چټکۍ سره شت شي نو د ناروغۍ ټولې نښې به یې له منځه ولاړې شي. او روسي خبر دا چې په اوکران کې د وی پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لشتر لشه دوه ویش کسان مړه شوي دي. دا انتونوف شپږ ویش ډوله الوتکه پرون د دسمبر په 15مه نیټه د اوکران په خارکیف سیمه کې نسکوره شوه. د اوکران د هوایي چلند اداره وایي الوتکې 28 سپرلې لرلې خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپیان موندل شوي دي. د ادارې ویلي چې د څلورو نورو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. اسد جراډو په منځني سپه دوله شپږنی وی په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان او پاکستان مشانو پر افغان سولې خبرې وکړي.
د سولې د پروسې په جریان کې اور بند دوړو دوړو اړین وګڼي.
دا خبری اسلام آباد ته د ملي مصالحې دالی شورا د مشر د سفر په دورشل کې شي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ییز هوادونو د ملاتړ جلبول.
طالبانو پوره څلور بشکاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې پخوانی ولسمشر نجیب الله ووژه.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شو او په مخ او په تندي باندې چې د پیژنګولای وړنه.
د تاریخ د دې ورځې په اړه وړاندې په تفصیل واوري. د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څرل شوې.
زه فعلاً د کابل ښار په یو شخصي پارک کې ما کنه ګونه زیاتره نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه د مراه ته کړي.
د پاکستان سر اعظم د افغان سولې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې عمران خان د خبره له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. جمهور رئیس غنی او سر اعظم عمران خان داسې مهال د خبري کړې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د مذاکراتو دوی اونۍ تیرې شوې دي او لا هم پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. احمد تکل راپور لري.
پروانه اونۍ کې اسلام آباد ته د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس د سفر په درشل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې د روانو هڅو پر روستیو پرمختګونو خبرې کړې. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې خاغلی عمران خان د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربند څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان لمړي وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د سولې پر پروسه او په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت باندې هر اړخیزي خبرې وکړلې. د سولې د پروسې په جریان کې اوربند دواړو دورو اړین وګڼي.
خغلی مینپال وایي افغان حکومت هیله لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه خورا مهمه ګڼل کیږي. په تیر اوس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو د دوه اونیو له تیرېدو وروسته هم نتیجه نه ده ورکړې. د سیخکاري چې کابل په دې برخه کې د اسلام آباد فعال منځګړتوب غواړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې د خغلی عبدالله د سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د سیمایز ملاتړ جلبول دي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز اجماع پیاوړتیا، د سیمایز هوادونو د ملاتړ جلبول او همدارنګه د مذاکراتو کوم لړۍ چې پیل شوې د منځم او توقع ده چې د سیمې او نړۍ هوادونو همکاري وکړي ترڅو د پروسه بریالۍ شي.
ښاغلی عبدالله تیرونی د بهرنیو اړیکو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به د نړیوالو تروریستي ډلو د لمنځوړلو په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی دوه اونۍ مخکې د قطر پلازمینه دوه ته ورسیدل. په تیرو څلورو لسیزو کې د لومړی ځل دی چې د افغانستان د وګړي جګړې ښکیل اړخونه مخامخ خبرو ته سره کینی، خو له هغه وخت تر اوسه د دې خبرو پر کړنلار موافقه نه ده شوې. د دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي وای په بحثونو کې اختلاف د خبرو د پروسې یو برخه ده. میرمن کوفي ازادۍ رادیو ته ویل چې دوه خواوې د بین الافغاني خبرو د طرز عمل او کاري اصول په اړه موافقه ته نږدې شوې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوینی ملسیز وړاندې لڅو خو او کابل ته د طالب وسلوالو چټک پرمختګ شاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د منی همدا ورځ چې په څو ساعتونو کې کابل شار او ټول دولتي تاسیسات د ویدا سړي لاسته ولویدل چې د ادارې بڼه تر اوسه په هواد او سیمه کې انګازي لري. لدغه پیښې څلور وشت کال وروسته له طالبانو سره د روغې پیل شوې خبرو د طالبانو په اړه چې 15 کلن واکمنې د امریکا په بریدونو ړنګ شوې و، هیلی پښتني او اندیشنې یو ځای جوړې کړې دي. خاطر پردیس د څلور وشت کلونو پر دغو لوړو ژورو په دې راپور کې په تفصیل تیر شو.
د ماهیپر کاکا واګه تنګي او د چرخی پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږ وشتمه د هغو سلګونو او زورګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغې شیبې د تر ټولو لوی مړۍ ترلاسه کولو ته شیبې شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې داسې طالبان راغله چې سار اعلان وکړي د شپې سار ته راغله، په یو ساعت کې دا ټول کابل ونیو. هر یو چوډیم په ډېر ځای تشبې جوړ ټوکو د وامې جوړ مخ په دې واړه او بل پاتې
کوم بیرغونه سره راغله کې وته همداسې ورو ورو افغانستان
نیونی. سپین پګړی او تورګیرو وسلوالو په لومړنی اقدام کې هغه ځای په نخه کړ چې مسؤلیت نړیوالو قوانینو تضمین کړی و. د ملګرو ملتونو دفتر نخه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، په خوانې ولسمشر چې په 1990 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکوریدو وروسته پکې پناه خسته و. سنگر نیازی د هغه وخت د خپل دستور ګولیدل حال داسې بیانوي:
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شوی او په مخ او په تندی باندې چې د پیژنګلې ورنو زه نږدې ورغلم. نږدې چې ورغلم دای مه فقط د لاسونو له بندونو پیژند او له دې ټند چون زړیدل حالت وو. په زړیدل حالت کې د پیژنګلې د سخت او بل ټاکی موډه سخت
حق محل چې طالبان کابل تکل راغله د وخت حاکم ټولګي چې مشری برهان الدین ربانی کوله پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریخود او د کابل په شمالي لار چې زه هم د اوس هم دل ته ولاړیم په شاشولو کابلیت طالبان ته پریخود.
سلیم محمد ریګستانی چې هغه محل د متحد جبهه غړی و له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي:
د وخت جمهور رئیس برهان الدین ربانی او دفاع وزیر احمد شاه مسعود لازم نه ګڼل چې کابل ویجاړ او نور هم ویجاړ شي، نو په همدې دلیل یې پریکړه وکړه چې د کابل د شمال لارې کاپیسا، پروان او پنشیر ولایتونو ته شاتګ وکړي.
د کابل نیولو سره سم د ادارې هغه بڼه چې لومړی کندهار او ورپسې هرات، مزار شریف، جلال آباد او نور افغان ښارونه د مخه تجربه کړي و، پر دې ښار هم پلنه شوه. ګیری جبری شوې، انجونې له کار او زده کړو راوګرځول شوې، د ټلویزیون لیدل بند شول، موسیقي نه اسلامي وبلل شو او ډېری نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ چې د دې ښار وګړي ورسره پورستې نږدې یو پیړۍ کې آشنا شوي و لمنځه لاړې. خو د کابل په نیولو هم په افغانستان کې جګړه چې طالبانو د ژر پایته رسیدو ژمنه کړي وه ونه درېده. له پلازمین وتلو ځواکونو چې وروسته د متحد جبهه یا په عامه اصطلاح شمالي ټلواله په نامه مشهور شول، کلک مقاومت ته دوام ورکړ او شمال لور ته دغه ډلې پرمختګ ودراوه. طالبانو له څو ځلې نابریالۍ هڅو وروسته د پرمختګ بل لار غوره کړه. له لویدیځه پر شمال ورغلل او ښارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې او تر هغو چې امریکایانو د 2001 کال په منی کې پرځول له یو دوه ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولککړي. د طالبانو په خوانی چارواکي عبدالحکیم مجاهد بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي:
هغه وخت کې د طالبانو هغه غټي مخي او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولی او د افغانستان ملي وحدت تضمین کی او سره سره مواد مخدر د افغانستان د ټولن لری کی دغه همدا اهداف کې دي کامیاب شوی ولی کله چې د حکومتداري وخت راځي هغوی یوازې سرباني په افغانستان باندې حکومت شروع کوي چې د انحصار مسله و
خو د خاور او خارون نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت پر واسطه لکه مرسته ونه شوی کړه او لای واکمنی د طالبانو په نامه یادیده او نړیوالو د برهان الدین رباني په مشروعیت پر زول شوی اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه پر رسمیت پیژندله او همدان پیژندل شوی واکمنی هم دی او عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندريو وبایلله او تیر نږدې شل کال دی وی وسلواله مخالفه ډلې په توګه واقع ته د بیرته ستنیدو هڅه جاری وساتلې په داسې حال کې چې جګړه یې لا هم همغه ستوده ساتلې ل افغان حکومت او سیاسي ډلو سره د سولې خبرو ته یې هم په پای کې هو ویل او ورته کې نستل هم دې کار په افغانستان کې د هیلو ترڅنګ چې د جګړې پای ته رسیدو ته لري دا پښتنې وندخني هم جوړې کړي چې په سخت دریزي ازمایل شوې ډله طالبان کبي په یو ډول نه یو ډول وخت ستنيږي څه به کوي د جواب لپاره ټول سترګي هغه وړاندې په خلیجی خار دوه غندل شوې دي خاطر پردیس آزادی رادیو کابل
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اسمت ساروان کتنه ورته کوي
ډیپلوماټ نشه په افغانستان کې د تاریخوالو پر زیاتی دوه لیکنه خبره کړې ده د دې مجلې لیکنې سره سم د افغانستان حکومت او طالبان غواړي چې د سولې یو حل لار ومومي خو له دې سره سره په تاریخوالو کې هیڅ راس کموالی نه دی راغلی د دې لیکنې په دوام کې ولولو د دوړو خو خبرې تر اوسه پوري د طرز العمل د جوړولو له هدف وړاندې نه دي تللې د ډیپلوماټ خبرونې لمخي د تاریخوالو دوام یو څه په ګوته کوي او هغه داده ترڅو چې اوربند ونشي هیڅ رسول نشته لایو یو خو هر ورځ افغان امنیتي ځواکونه طالبانو ته د مرجوبلو د اړولو خبر ورکوي لبل خو طالبان د حکومتي ځواکونو د وژنو ادعا کوي د افغانستان حکومت د قطر پروانو خبرو کې د اوربند غشتنه کوي خو طالبان وایي چې باید لمړی د جګړې پر عواملو خبري وشي ډیپلوماټ ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د پیغام یادونه هم کړي د پدې پیغام کې ویلي چې د افغانستان خلک اوربند ته فوري ارتیا لري او د تاریخوالو پایته رسیدا تر هر شي ډیر د خبرو اترو د پرمختګ چانس زیاتوي نیویار ټایمز رسپانه د امریکایي رسپانه د کانکور په ازموینه کې د شمسی علیزاده اول نمره کېدو ته اشاره کړې رسپانه لیکلي د انجلې په هغه مرکز کې درس وایي چې دوه کال وړاندې پرې انتحاري حمله وشوه خو دی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ اتلس کلنی شمسی علیزاده د شاوخوا شل زرز د کوونکو په منځ کې تر ټولو لوړې نمرې وګټلې او ته په هنزي ته بریالي شو نیویار ټایمز زیاتوي په مایوند اکاډمۍ کې چې شمسی علیزاده درس وایي تر 200 ډیر روز د کوونکو د کانکور لپاره تیاری نیوله خو پر دغه مرکز په 2013 میلادي کال انتحاري برید وشو په دې برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست څلوېشت تنه ووژل شول او تر 600 ډیر نور ژوبل شول
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د فلسطیني ادارې مشر د ملګرو ملتونو په مشرۍ د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس سره جوړېدو غوښتنه کړې ده محمود عباس پروند ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړې او ویل چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټول شکل اړخونه ګډون پکې ولري د موضوع جزئیات احمد تکل پورا پورک
د فلسطین د ادارې مشر عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو پر سرمنشي انټونیو ګوتيرش غږ وکړ چې راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس مشري وکړي محمود عباس پرون د سپتمبر په 25مه په خپل وینا کې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې یو رښتینی پروسه پیل شي عباس له ګوتيرش څخه وغوښتل چې د دې کانفرنس په اړه د منځني ختیځ د تماس له څلورو اړخونو یعنی امریکا، روسیې، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو او همدارس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره سلا مشورې وکړي غزیات کړ چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټولې ښکېلې خواوې د منځني ختیځ د سولې پرېښتنې پروسه کې ګډون وکړي
فلسطینیان په لویدیځ غاړه او غزه کې د داسې یو دولت جوړیدل غواړي چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي. د ټوله سیمه د 1918 میلادي کال په جګړه کې اسرائیلو اشغال کړه. فلسطینی مشرانو په 13 جنوري میاشت کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان رد کړ، ځکه د دې پلان له مخې په اشغال شویو سیمو کې یهودي میشت ځایونه د اسرائیلو د قلمرو برخه کېدل. خاغلی عباس په یو ویډیوي پیغام کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ثبت شوی بڼه په عمومي اسامبلا کې واورول شو، ویل تر څو چې اشغال دوام ولري او د فلسطین د کړکیچ د حل عادلانه حل لار له پامه غورځول کیږي، په سیمه کې هیڅ راز سوله نشي ټینګېدای. د فلسطیني ادارې مشر وویل فلسطینیان د عربانو د سولې نوښت ته چې سکل د سعودي عربستان له خوا وړاندې شوی ژمن دي، د دې نوښت لمخې عربي هیوادونه له اسرائیل سره عادي اړیکې ټینګوي چې په بدل کې د فلسطین خپلواک دولت جوړیږي او اسرائیل ټولې هغه سیمې پرېږدي چې په 1918 کال کې اشغال کړې دي. متحده عربي اماراتو او بحرین څو ورځې مخکې له اسرائیل سره د عادي اړیکو د ټینګولو موافقه لاسلیک کړې. فلسطین دا اقدام وغند. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبه په ورځ عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د عربانو د سولې نوښت یا وهر اړخیزه او عادلانه حل لاره ده. سلمان زیاته کړه چې سعودي عربستان د امریکا د هڅو ملاتړ هم کوي، خو د متحده ایالاتو د ورستۍ طرحې له تایید څخه یې ډډه وکړه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د غیر حضوري رایې چونې کلک مخالف دی، خو سیال جو بایدن خلک هڅوي چې په دې ډول رایه ورکړي. ټرمپ وایي ډیموکراتان له دې لارې په ټاکنو کې درغلي کوي. غیر حضوري رائے ورکول د هغو خلکو لپاره ده چې نه غوړي د ټاکنو په ورځ چې د نوومبر په 3مه ده د رائے چونې مرکز ته لاړ شي. سفی الله څنګه په دې اړه دا تفصيلي راپور لري.
ټرمپ په دې باور دی چې غیر حضوري رائے چونه درغلې او تلار جوړوي.
هغوی غواړي 80 میلیونه رائے پانی ولېږي. دا ډیموکراتان دي، دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلې وکړي.
غیر حضوري رائے چونه د رائے حق کارونې ته وایي چې خلک د پوسټ لاري رائے پاڼه د ټاکنو مرکز ته لیږي او یا د انټرنیټ لاري خپل خوخي وړ کاندید ټاکي. د ډول ټاکنو کې هغه کسان برخه اخلي چې غواړي د رائے چونې مرکز ته ولاړ نشي یا په بیلابیلو دلیلونو تری لري پاتې وي. ټرمپ چې لاول سره د غیر حضوري رائے کارولو سره مخالف وو، د ورستۍ څو ورځې خبرګون لا پسې جدي شوی او د ډیرو پامې وراړولې. که ټرمپ ماته وخوري، چمتو دی واک په سوله ایزه توګه وسپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې چهارشنبه ماښام له ټرمپ پوښتل شوې، خو ټرمپ ټینګار وکړ د واک کومه سپارنه به نه وي بلکې د ده تداوم به وي.
موږ به وګورو چې څه کیږي. تاسو پوهیږئ چې ما د پوستې له لارې د رایو د کارولو په وړاندې سخت شکایت کړی او د پوستې له لارې رای ورکول یو غمیزه ده. د پوست له لارې رای ورکول باید لمنځه ولاړ شي. د واک کوم انتقال به نه وي، تداوم به وي.
ټرمپ ویلي د امریکا ټاکنې به د دغه هیواد سترې محکمې ته راجی شي او دا محکمه به یې په اړه پریکړه کوي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه د ټرمپ څرګندونو ګڼ خبرګونونه پارولي. کله چې د ولسمشری ټاکنو له ډیموکرات کاندید جو بایدن د ټرمپ څرګندونو د نظر غوښتنه وشوه، هغه وویل چې ټرمپ ډیر غیر منطقي شیان وایي.
موږ په کوم هیواد کې یو؟ وګورئ، هغه ټرمپ ډیر غیر منطقي شان وایي.
په بایدن سربیره ګڼو ډیموکرات مشرانو او ان جمهوری غوښتونکو هم د واک د انتقال د مسلې په باب د ټرمپ په ورستي نظر نیوکه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې د استازي جرګې مشره نانسی پلوسی چې د ډیموکرات ګوند غړې ده، داسې خبرګون خوده.
دا چې د امریکا ولسمشر به د واک د انتقال سوله ییز فکر په شک کې واچوي، دا نو بیا کومه د تعجب خبره نه ده، ځکه چې ولسمشر په ساينس او حکومت والی هیڅ نه ده خبر. او ګورې چې 2000 کسان مړ شوی.
د امریکا ولسمشر ټاکنې د نومبر په 3 متر سره کیږي. هغه هم داسې یو وخت چې د هیواد وارد مخه کرونا وایروس سخت ځپلې او ویریږي چې په کرونا وبا د اخته خلکو شمیر لا پسې زیات شي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د کرونا وبا په خاطر د غیر حضوري ټاکنو لپاره کمپاین کوي او خلک هڅوي چې ځانونه راجستر کړي او د پوسټ یا انټرنیټ لاري رایه وکړي. هغه د سپتمبر په 13 د CNN ټلویزیون په یو جوړ شوی غونډه کې بیا خلک وهڅول چې ورشي او رایه وکاروي. جمهور غوښتون کې ولې د غیر حضوري ټاکنو مخالفت کوي؟ دا پوښتنه مو د نړیوالو مسلو له یو امریکا میشتي افغان کارپو محمد شفیق همدم وکړه.
د ټرمپ
ملاتړی دی په کیسه کې نه ده چې کورونا شته که نشته. که چیرې د انتخابات ورځې وي، ټاکنې ورځې وي، دوی حضوري زی رای ورکوي، ځکه چې ټرمپ د اول ورځ نه دا خلک نه ده ویرولی. خو برعکس دیموکراتانو خپل دیموکراتانو او ټول ملت ډېر ویرولی، او اوس به دا خلک دې ته زړه نه ښکوي چې دغسې رای ته لاړ شي، دا خطر وخت او رای ورکوي. نو ښاغلی ټرمپ دا محاسبه کړې، که چیرې انتخابات حضوري وي دی به برلاسی وي، که چیرې غیر حضوري وي چې هغې کې بیا د دیموکراتانو برلاسی ده.
ښاغلی همدم وایي د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ او د دیموکراتانو د کاندید جو بایدن کلک مخالفتونه به یو کړکیچ رامنځته کړي چې د دغه هیواد غیر متمرکز قضایي سیستم ته په کتو یې ښایي هوارۍ ستونزمن وي. په 2014 کال کې نږدې 130 میلیون امریکایانو رایه ورکړه چې له ډلې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د پوسټ له لارې د انټرنیټ په وسیله یا په وختي ټاکنو کې برخه واخیسته. سږ کال اټکل کېږي چې 80 میلیونه کسان د پوسټ له لارې یا هم د انټرنیټ په وسیله رایه ورکړي چې د 2014 کال د شمیرو په مقایسه دوه برابره زیات ګډون ښیي. د امریکا پیو څیړندوی مرکز او د بریتانیا یوګاف احصایي مرکز په خپلو وروستیو څیړنو کې موندلې چې څه باندې 70% جمهوري غوښتونکي د ټاکنو په ورځ د رایه ورکولو لیوالتیا لري، حال دا چې نږدې 40% دیموکراتان د ټاکنو په ورځ رایه ورکوي. د دغو څیړنو په اساس دیموکراتان 50% د پوسټ لارې یا د انټرنیټ په وسیله سکال د رایه ورکولو لپاره لیوالتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
زه د فراه ولایت د کوهاد ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون کړی شیم. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب یتیمې نه ویني، هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني، نه څوکر کوي. دا د هغو خلکو لپاره دي، هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځای ورسېږي، دا مرسته که د خوار او غریب د ستړي لپاره یې کو جلا خبره دا کوم ملکان د تاریخ ملکان دي، خو دا زموږ ځخ تر ځای ورسوي. موږ دا پېښ لرو چې دا سنځین شي چې دا موږ خواران تر اسه سلام علي.
زه په هلمند ولایت کې مرکزه بولتون ماسلم. موږ مشکل دا دي چې دا دوه کاله مخکې بولتون لا وسوي دي، نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه اساس لرو او نه هم تبدیلي راکوي چې بل بولتون ته ولاړ شو او زموږ بولتون وزارت لا وکړي دي. زموږ ټولو ماسلم وروڼه دغه مشکل لري، موږ دوه درې کاله فارغ شو دي، دا ټولنه وخت مضایع شو، پیسې چې مور کړي پیسې ضایع شولې. نو زموږ ناره باید لوپورې چارواکي واوري.
سلام علیکم، زه پته شاه دی خوست ولایت نه تاسو سره دی طالبانه په کار خیا. دا 5000 طالبان چې دوی خوشی کړل دا غي نه وسره وکړل سره ما پکې تا نه وسره ورسې چې دا نه پر جنگ ته نه دی دا وته ټول ورو ته دی جنگ کوي چې جنگ دا نه دروي ور بند نه کوي. نو د څه خغه وا پیدا و چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
فصل کریم درویش د پکتیا لزازی عریبا پراستول اسمس کې به مهمه موضوع ته اشاره کړې ده او دایلي کې د خرمن یو سپری قومونو ترمنځ د جګړې زیات امکان شته، باید ورلمخه مخونی ولشي. هڅه کوو چې په دې خبرونه کې وړاندې په پکتیا کې خپل خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو، کوم چرته نوی معلومات په دې برخه کې پیدا کړل تاسو سره به شریک کړو. فهیم زابلیل کې به اوربند د سولې خبري د وخت ځای کول دي. اسماعیل دانش لنن ګرهار علی کې د ولس هیله د واقعي سول راتګ دی، د جګړې شکیلې غاړي باید د ولس ته هیله پوره کړي. موسی کلیم د کندهار لارغستان ولسوالي په راستولې اس ام اس کې لیکلي دي، په بخښنې سره سي ورسته اس ام اس ته د نل وصل کیږي، البته د اوربند غوښتنه کړې ده. لیلا ستانګزی له لوګر لیکي خدای دې ګران هیواد افغانستان ته سول راولي. ذاکر الله د غزنی لاندړو لیکلي دي حکومت باید پرشتي اصول ته مخه کړي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلی دی د سولې خبرو ته مهیلي کمی شوې دي ځکه چې طالبان اوربند نه کوي. عبدالنافع افغان لیکي په قطر کې مذاکرات روان دي او طالبانو جګړې ته دوام ورکړی دی، دوی سولې نه غواړي، په زور د افغانستان نیول غواړي. احمد الله فیضی لیکي باید د بیوزله افغانانو وشل کېدل او ټپی کېدل پای ته ورسیږي. شفیع الله چاروان له هلمند لیکي ک طالبان اوربند نه کوي نو د سولې رواني خبري نتیجه نه ورکوي. او خان محمد اسلام یار د هلمند لنادالین لیکلي دي ک طالبان د سولې په خبرو کې د حنفي فقنه کار اخلي نو افغان حکومت ته اور سره ومني. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اور بند وکړي. دن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پر شوې خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه رسیدلې. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ارګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرجوبلې خبر ورکوي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونی چور وزارت وایي چې تیر شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د پاکستان ستر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. او وروسته خبر ده چې په اوکراین کې د وی پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مو مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه چې پکتیا ته ورسو، دغه وسله پکتیا د ازادي راډیو خبریال احسان آرین په ټلیفون را سره دی. داس خبر مو ترلاسه کړی دی چې په پکتیا کې د سپری او د خرمنی د قومونو ترمنځ د جګړې زیات امکانات شته. آرین سپ څنګه دغه امکانات څنګه را منځته شوي دي؟
ډیره مننه شبر صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. رښتیا هم په پکتیا کې د ځمکه او د غرونو ترمنځ جګړه یواله خو ننګونه ستونزه ده چې له ډېر مخ په خواره یې دلته د مشتو قومونو ترمنځ او د قبیلو ترمنځ وخت نه وخت جګړه کیږي. خیر مینه او سپیره هم دوه هغه قبیلې دي چې له ډېر په خواره یې دوی د یو غره په سر چې دا وا پرلری جنجال پرلری نسته کې خپل منځ کې جګړه کوي چې تر اوسه پورې ان مرشوب له هم لري. خو پرون رئیس دغه سي غیر رسمي راپور نه البته ورکول کیږي لسی نه خلکو له سره ته مخني ولا شي. بیا هم مرچینی ول شوی دی او دوړ خو به هڅه کوي چې پیو بل باندې فاروز وکوي او بل اخر هغه موضوع یو طرفه کې خو تر اوسه پورې جګړه نه ده شوې. یوازې د جګړې امکان تر ډیره بریښي.
آریان صاحب، د دې جګړې د مخنیوي لپاره چارواکو او یا مخورو قومي مشرانو کومې هڅې تر اوسه پورې کړې دي؟
په پکتیا کې تر ډیره دغه ستونزې د جرګو مرکو لري حل کیږي. څو ځله موږ چې کله د پکتیا له ځایي چارواکو او همدارنګه په خپل د دې قابلیت له مشرانو سره ولیدل، د دوی ترمنځ ناس شوې دي، د دوی ترمنځ خبرې اترې شوې دي، اما پایلې نه دا ورکړي. تر ډیره دغه سي جرګیو مرکه د نورو قابلیت د مشرانو په مسګړتو تر سره کیږي. کله کله د هم کیږي چې په بډنی ډول چې د دوه قابلیت ترمنځ جګړه رامنځته کیږي په موقت ډول خلک د دوی منځ ورځي او هغه جګړه دروي. پیسېلا ټوپۍ ورته ویل کیږي، ټوپۍ ډنګوي او د یو کال د څو میاشتو لپاره د دوی ترمنځ اوربان کیږي. خو د دې لپاره چې په دایمي ډول دغه سیستم د حل شي، دوی جرګه او مرکه کوي او بل اخر ځینې حل کیږي او ځینې همداسې نه حل پاتې کیږي.
دغه د ماقتی هڅې لپاره د ماقتی اوربان به ورته وویو لپاره هڅې نه دي شوي تر اوسه پورې د خرمنی او سپری د قومونو ترمنځ.
تر اوسه پورې چې د دوی ترمنځ جنگ نه ده شوی، همدا د هڅو پایله ده چې د جرګو او مرکو له لارې یا په اصطلاح د قومي مشرانو له لارې یا په ټول کې کول چې دوی سره ځایي اداره هم تر باندې پورې ملا ده. د دوی له لارې دغه هڅه شوې ده چې دوی په خپل منځ کې سره جګړه نه کوي. خو ځینې وخت کله کله د
تل وخت ګوره کیږي زین وخت یو یو دلا یو طرف په بلوند د دوی په خبره چې یارزل کوي تیرای کوي او کله کله داسې هم کیږي چې اوس وخت د جلغوزي وخت او دغه یو موسم د سیزن د دې په څیر چې جلغوزي راټولېږي او بل اخره خرڅېږي او دغه وختونه کې هم د دوالو ډلو ترمنځ څنګه راپورته کیږي.
احسان آریان مننه له پکتیا د ازادي راډیو خبریالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ګوډیا چار تفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د تفری پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مسله شړل شوې ده چې ځینې خلک ورسره احتیاط نه کوي. په دې خبرونه کې د متخصص ډاکټر سرګندونی هم اوریدل شي او د کورونا په ارتباط په نړیواله ساته نوې خبردار شي. تقریبا د کورونا د قربانیانو شمیر 1 میلیون ته په نړۍ کې رسیدل.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو زه مریم توخی مو د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنټین هم مات شوی، آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي؟ په کورونای حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونیول شي کومې پایلې به ولري؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونی کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونی ستړیاوي رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مختبی ولو په خاطر ځان په کار مصرف کړي، خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله قرنټین وو نو میله ځایونه هم بند ول، خو په افغانستان کې د کورونا په کمیدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص ول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکو سلمہ چې ډیره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا خاتمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډیر ځن خو قرنټین او راغلی چې خپل فکر بدل کړل ځکه تفریق نه کورونا خلاتره اوسه پورې مخلص نه ده. نو هم داسې خبرو کول کیږي خو حفظل صحن دا شان نه مراتیږي، نو فصله مسله نشته. کور چې نه راوړ خوښ هم ته ټول نه دی ملته به خپل کې ګو د سیوبم نشته چې خلک نه پریمینځي ټولګه ماشومان تالو نخری گاز خری ساتری که نو نمراتی تو خلک هیڅ پروانه لري کورونا چیرې او ټول وای چې کورونا خلاص شه کورونا نشته.
بلخوا د پکتیا ولایت اوسیدونکو سنم وای چې دوی هم د کورونا له کمیدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نسی ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډیر وینو د وایروس خپرېدو خطر هم زیات وی.
ځان سره هر سره وړي دي زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتی خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي، زیاتره خلک نور دوکانونه دي شيونه دي ځان سره غکای دلته اخلي ارڅ موږ ځان سره سنتازر راوړم. کرونا مرا تکړه ده ارڅ په نظر کې نیولې ده، نو فاصله مرا تکړه ده لری لری ناشتو ارڅ نه غکونو زه خلکو ته وایو نو ټول ته وایو چې فاصله پات مرات چې کرونا نه دا ورکه خو څوک اوس دی وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مرات نه کیږي د کرونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکو مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک تراغلی وای خلک باید میلو ته لاړ شي ځکه دوی یو ډیر لوی مصیبت شاته پریخه. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کرونا لا تر اوسه ختم نه ده او باید مراعات شي.
تاسو ګورئ زه ځاتی پارک تراغلی يم او زما خوتنه د دې ټولو وګړو نشي دلته راغلي دا چې فاصله مراد کړي او ځکه چې کورونا دویم موج راتلون کې دا نو دلته ډیره بے پروايي ده ټول چوینو یو ټال کې یو ځای ناشتي یو چمن کې ناشتي او فاصله اصلا نه مراته ماسک چانه دا چولې وې درڅ خوړ چې خوري صحیح لحاظ نه زمو په نظر خني دي دا ملي ځایو کې چې دي دا مسائل باید مراد نورې خبره نشته څه چې اوس ګور ما ارڅوک دي کانتین شیخ لی او دا ټالونه چې ګور زم پکې کینم یو بلم پکې کینو دې کالو دا اوسوک صحتمند نه ده معلوم او په چخري ټول پایپ خلی تنی ولې نو زم ما په نظر مراد نه ده او خدای مکرل تک ټوک مریض نو دا څه خلک چې راغلي دا ټول مرز اخته کی
آیا پارکونو کې د خلکو د خوندي تابل لپاره کوم تدابیر نیول شوی په کابل کې د زازی پارک مسول حبیب الله زازی په دې اړه وایي
هو د کورونا په وخت کې کوم وخت کورونا شروع و هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړو پارک بند و غن ورسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصیدون مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مرتنیولي وو مونږ د دې لپاره خپل لوخي بډونه لګولي وو خلکو د لپاره چې هغه پوښ چې کورونا جدي ونه سي هغه د لپاره مسافه مراد کړی نشانونه مرته لګولي هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رښت جوړي د دوشیم ورته لګولي خو وس اکثر افغانستان خل ټول د کورونا نه بس د سه خلاص یو خیال چې خلاص شو خو بیا احتیاط کوم د سپیکر د لري چې کوم ورځ رسمي او د نور د لري نو ورته وایي چې مسافه کورونا جدي وګر
کورانه یعنی څه
کورانه د تعلیم او تربیه بنسټ
کورانه یعنی ژوند
کورانه یعنی د ټولنې سمبول
کورانه یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورانه
د کورانه ژوند د بهبود رغښت او د کورانه ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واوري قدرمنه دوستانو زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي ځواب یې له خلکو واورو سانو زه فعلاً د کابل ښار په یو شخصي پارک کې ما دلته راغلی مدلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړې د البته فاصلې او ماسک او دستکش چینل لري نږدې نږدې ناستې ګڼه ګوڼه زیاته ده دوی ته به ورشم پوښتنه به ته وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراحته کړې په دې پارک کې نو دلته ماتې څنګه ورور ولاړ ده ول به دوی ته ورشم ورچانه اجازه ده
مهرباني
نومو
محمد ارون رحیمی د کابل ښار اوسیدونکی
که څنګه نن پارک راغلی
پارک راغلی مې له خاطر تفریح په خاطر
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې نږدې ناست ته یو ماسک او دستکش نه لري ولې مو کورونا نه ده مراد کړی
کورونا خو خلاص نو یو د اورو تقریبا څلور میاشتې ټول قرنټین وو ما له غنو اوس خلک راوته میلې ته تفریح په خاطر نور ورځې کوم نه ده مراد کړی خاص هغه خو نسته
کومه
ویرا چې تنلره ویرا نه سنا نورا کومه ویرا سوا ټول خلکو تیرکه او اوس عادي خبره ده بیر عادي ځون خلکو پایل کړه خپل تفریح کوي هغه کوي ځکه د طبیعت نه خوند واخلي
ډیره مننه کوم
مننه تاسو نه
مننه کوم دلته زموږ بل روح هم د دوی څنګه دوی نه به هم پښتم مهرباني سنا پیژن
احمد رشاد ما د کابل اوسیدونکی
تاسو څنګه نن پارک راغلی
هون نن مالو درګه تفریح وکړ لک پارک ترسو
څنګه د سکه شی ماسک او د فاصله خمنې د مراد کړی والی
کورونا خلاص نو کورونا مې او دوره تیره کنو بس خلاص
یعنی تاسو تیره کړی کورونا
وو او کورونا مې تیره کنو وروي چې څوک چې تیر کړی یا غنور نه نيسته
دلته زموږ بل روح هم د دې څنګه دې نه به هم پښتم مهرباني سنا پېژنې
د محمود دین د کابل ولایت په مون رسوله خالدارې د کلی اوسیدونکو بل څه پورته راغلی چې نن چکر وو
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړی د سکه شمونې دی چې ولي ماسک او د سګڼه ګڼه کې هم ناشته ستې څنګه
ولزه چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سه په شک یو لګم چې کورونا بسنه نیوي زکه داسې کوم او اوس ان شاء الله کورونا نه ښکاری نو دفترونه آباد یالات کې دي مکتبونه شروع شو مکتبو کې څوک نه دی نیولې نو ان شاء الله څه بنوي
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم د ډاکټر صاحب تاسو چې کورونا ختمه نه ده نو چې کورونا ختمه نه ده دغه میلو زایو ته تګوراته کم خطرناک کېدې چې تمام چیزه کې هلته ګڼه ګونه زیات وي څه تدابیر باید ونیول شي دغه میلو زایو کې چې خلک میلې ته زی
دا طبي خبره ده په خو هم چې کله کووډ 19 ناروغي رسمن د په حساب من هیڅ پاندېمیک ناروغي یعنی په ټول نړۍ کې دا نشر شوی ده اعلان شولا عام روغتیا وزارت د دبليو ایچ او د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې د اعلان شولې چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي نو د ناروغي نه به په امن وي مثلا د لاس نور کول د فاصله مراعاتول د لاس منځل همیشه دوامدار شکل باندې ورته په دې ساتو کې شل واري یا 15 واري د ماسک استعمال د تجمعات او مخنیوي ول بل مرغه زمون په هواد کې راک څنګه چې په نور مواردو کوم چې بي پروايي کوي په دې مورد کې هم بي پروايي صورت نيسي
ډاکټر صاحب البته د ناروغي سره خلګا دي کېدل د کوم بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بدن ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کې څنګه
دا احتمال شته ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل څنګه چې کوم نړۍ کې هم تجربه شولې باندې ناروغي وا او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وا ولې د خلکو اول حالت کې کوم هغه حال د کورونا د کوډونو ناروغي هغه پیک حالت یعنی کیسونه ډېر زیات وو خلکو کې یو ډول ویر موجود وا او اکثریت مرینه هم چې وشوله یا د خلکو د ویر لواجنه د ځینې خلک کله ویر موجود وي نو کې مافیات هم دي نور ځینې عوامل لواجنه خلک مرینه هم جاته شوله او خلکو کې یو نوې کیسونه دا بد حالت او د ناروغي پاکل دی ویری د موجود لوجنه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول ولی اوس خلک وسره ده شوی دي ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو نو دا ناروغي موږ سره کنور ناروغي اونډي وي
یعنی خلک وای چې به هم دویم ځلې د پاره کورونا روانه نه ده موضوع څنګه
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخسي طبي خبره ده چې ټول انتنات خصن ویروسونه په یخي هوا کې نسبت ګرمې هوا ته زیات زمينه د تکثر زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده ممکن دویم موج راشي
ډاکټر صاحب اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي نو خدا خو لازمی خبره ده چې څوک ځان وساتینو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم یو هغه لارښوونې چې د احتیاط ذات لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیا سازمان لخوا چې اعلان شوی دي چې مثلا د لاس نور کول یو بل ته د غیږ نور کول د فاصله مراعات او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل د لاس دوامدار مکرر شکل باندې منځل او همدارنګه د ماسک استعمال او تجمعات او مخنیوي د دې د ناروغي د تکثر انتشار نه مخنیوي نوکي او بل د هکسان هغه هوادوال چې په تنفسي ستونزو اختري یا په خوانې تنفسي ستونزو ناروغي لري لکه د نفسنګي تکلیفونه لکه د تبرکلوز تکلیفونه یا نور مزمن د تنفسي تکلیفونه لري او همدارنګه کسان چې سرطاني ناروغي لري او هغه چې معافیتي حالت لري یا هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه فشار شکر او د زړه تکلیفونه او یا زیات عمر لري او یا حامله مېندې دا کسان د کووډ 19 ناروغي لپاره مقاومت نشي کولای نو دوینه باید د کورونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی ترڅو خدای نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي
قدرمنو دوستانو دا ود دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاند کړل تر بیا ښه وخت ولرئ